السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د غرمې دولس بجې شوې دي. ساني ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې به تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تبصره او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
سرټکی په کورمه کې د شیعو سنی مشرانو پر اوربند د سلا کېدو سربېره بیګا په تازه نښتو کې اووه نور کسان وژل شوي دي. امریکا لبنان میشته حزب الله ډله د اسرایلو تر ولکې لاندې په ګولان غرونو کې د فوټبال په میدان کې د راکټ برید ذمواره بللې ده. ټاکل شوې د پیرس په اولمپیک لوبې کې نن افغان جوډو کار سمیم فیضزاده له خپل آسټریایي سیال سره مقابله کوي. او سم د خبرونو تفصیل په کورم کې د شیعو سنی مشرانو پر وربند سلا کې دو سربېره بیګا په تازه پیښو انشتو کې و نور کسان وچل سوي دي. د پاره چنار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان نن مشالې دو ټول دوی ته بیګا و نور مړي ور وړل سوي دي.
سات کسان ایکسپائر شوی دی، دو کسان رو ٹریٹمنٹ چکم دے گا بالکل روان دے، حالات چکم دی مکمل مغا پشان تک ٹینس دی، نورم تدا سیلا گی چھے کیجوالٹی بری سیف کی گی، بار حال مو چکم عملہ دا غٹولا تیارا دا.
له تازه وژنو سره په کورمه کې د جولای له څلوېشتمې څخه په پیل سوې جګړه کې د وژل سو کسانو شمیر دو څلوېشت رسیدلی او تر یو شاوخوا یو سل اویا زخمیان دي. تازه مرګ جوب له تراغې وروسته سوې چې پرون شیا او سنی مشران پر اوربند سلاس ورکڅم په پېښور کې وبخشه کسم په بشارو کې جګړه درېدلې. خو بیګا په بالشخیل خوار کلی صدا سنگینا کلمان خومڅو او بوګکی کې نشته دوام وکړ. د خیبر پښتونخوا حکومت د کورمیزلین تنظیمي او پولیسو دروانو نشته او د اوربند موافقه پړه رسمن سره دی ویلي. د سیمو سیدونکو شرواکي وای د کورمی په بو شهر کې نشته. د جولای پر څلورشتمه د مدګي کلی او ملخیلو د اوسیدونکو ترمنځ دمځه کې لانجې پر سر پیل شوې چې بیا نورو سیمو ته وغځېده او د فرقې زبانه خپل کړه. د بلوچستانو یووالي کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د مندلو د خپل حکومت لپاره په گوادر کې تر ولسی غونډې وروسته پرلت پیل کړی دی. پرون د گوادر او نورو بلوچستانو سیمو زرګونو کسان چې په کې غنې شزې هم ویل لوی جلسه وکړه چې ورته د بلوچستانو یووالي کمیټې مشرانو ویناګان وکړي. د کمیټې مشري مارنګي بلوچي په خپل وینا کې وویل چې د حکومتې خوندونو سربېره ګڼ شمېر خلکو په غونډه کې ګډون وکړ. حکومت د بلوچستان له نورو سیمو څخه گوادر ته تلونکي زیاتره لارې تړلې دي او جلسې ته د تلونکو قافلو مخه نیولې ده. د بلوچستانو یووالي کمیټې تور پورې کړي چې امنیتي ځواکونو په ډزو کې ځینې کسان ټپیان کړي دي. کمیټې تر جلسې وروسته پر خپله رسمي ایکس پاڼه لیکلي چې دغو حکومتي اقداماتو ضد د گوادر جلسې په پرلت بدلوي. کمیټې وایي ناسته به تر هغو پورې وي تر څو حکومت گوادر ته تلونکي لارې خلاصې او نیول شوي کسان خوشي کړي نه وي. بلخوا حکومتي وایان شاهد درین په بیان کې تور پورې کړي چې لومړی خلکو ډزې وکړي او چې په جواب کې امنیتي ځواکونو په خپله دفاع کې ډزې وکړي. هغه زیاته کړې چې حکومت له احتجاجیانو سره په وار وار د مذاکراتو هڅه وکړه خو د ده په تور داسې برېښي چې هغه د هغو هدف د پاکستان ریاست بدنامول او چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې خنډونه اچول دي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر د جمهوری اسلامي له مشرانو سره تر مذاکراتو وروسته ویلي چې حکومت د دې ګوند د نیول سو پنځه دېرش کړو د خوشي کولو حکم کړی دی. اتوله تارر پرون پر راولپنډي کې د جمهوری اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې ګوند له مشرانو سره مذاکرات وکړل. تر خبرې وروسته اته تارر خبر اعلان کړ چې حکومت د جمهوری اسلامي له خوا د ورکړل شوي فهرست مطابق نیول شوي پنځه دېرش کسانو په سمدستي توګه د خوشي کولو حکم کړی. په مذاکراتو کې شامل د جمهوری اسلامي مخکښ لاکت بلوچ پرون خبر اعلان کړ چې حکومت به د دوی د غوښتنو لپاره یو تخنیکی کمیټه جوړوي. د ګوند په پاکستان کې د زیاتیدونکو ټیکسونو او بجلی بلونو ضد د جولای له اوشتمې پرلت پیل کړي او د مری سړکې د چارج په توګه تړلی وو چې له کبله یې تګ راتګ او د شاوخوا سیمو کاروبار اغیزمن شوی وو. امریکا لبنان میشته حزب الله ډله د اسرایلو تر ولکې لاندې په ګولان غرونو کې د فوټبال په میدان کې د راکټ برید کولو ذمواره بللې. په دې حمله کې دولس ماشومان او کم عمره ځوانان وژل شوي ول چې ورسره په منځني ختیځ کې د پراخ جنگ کېدو ویره پیدا شوې. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې حمله د لبنان حزب الله کړې او دا د دوی ټاکټ وو چې د ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی وو. اسرائیل هم د برید تور پر حزب الله پورې کړی او ویلي دي چې د ایران ملاتړې د ډلې ته به سخت جواب ورکوي. حزب الله په برید کې له لاس لرلو څخه انکار کړی. د حملې په سیمه کې د شخړې لا پراخېدو ویره پیدا کړې چې په غزه کې د اسرائیلو د جنګ نامله تاوتریخوالی وار له مخه زیات دی. په جګړه کې چې ته د پاسه نه میاشتې وړاندې پیل شوې وه په لسګونه زره کسان وژل شوي او په محاصره شوې ټوله سیمه کې په پراخ کچ بشري ناورین رامنځته کړی دی. ټاکل شوی چې د پیرس په اولمپیک لوبو کې نن افغان جوډوکار سمیم فیضزاده له خپل آسټریایي سیال واچید بور چا شویلې سره زیالي وکړي. فیضزاده د غشپژو افغان ورزشکارانو څخه دی چې په روان اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. د دې مخکې د جولای پر 8مه افغان بایسکل چلز غلوونکې یلدوس هاشمی د 34 لوبغاړو په منځ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. په سږني اولمپیک کې درې ښځینه او درې نارینه لوبغان لوبغاړي ګډون کوي. او طالبان حکومت ویلي چې افغان ښځې لوبغاړي په رسمیت نه پیژني. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو درو کلونو کې د ښځو پر لوبو بندیز لګولی دی. د خبرونو پای.
خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نه اوریدل. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې بوره په کورمه کې په تازه فرقه ایزون خطو کې وطنه وشل شوی. هلته د بلوچستان په گوادر خار کې بلوچ یکجهتی کمیټه د خندونو سربیره یو لوی ولسی غونډه کړې ده.
خپل دې اعلان کړو چې دلاري به څوک نه بندې دلاري په خپل بند کې. نو دا خپل دې خبرې غمازی کوي چې هغه هر قسم سیاسي او جمهوري عمل شدي دغه بجای هغه پروموټ کوي د انتها پسندي ته خلک وایي.
په خیبر پختونخوا کې د خوړو خوندیتوب ادارې ویلي دي چې د صوبې په مختلفو ضلعو کې پپیو کې ملاوټ کیږي.
مونږ پیسې د سی په اوري او شی مونږ خراب بلایږي. دا زیاتې دي ضرورت دي د سیاحت سره دي د سی په لا کوي دا ملاوټ د کیمیکل د پودر د دې برګري شي.
او په سیدو شریف کې د سٹیم په نوم د تعلیمي نظام پړای یو تربیتی غونډه شوه.
STEM ماوس په پیژندو چې دا پریکټیکل ساينس دی. دینه مخکې مې چې دا یا میډیکل دی یا انجینیرینګ دی خو په اصل کې دا د هر چا لپاره دی.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته په کورما کې بیګا هم فرقه یې سین خطر روانې وي. د روغتیا چارواکي وایي چې په تازان خطو کې و نور کسان وشل شوي. لدی سره لته رشپه ګوروس رئیس روانه جګړه کې د وشل شو کسانو شمیره 200 ته رسیدلې ده. تازان خطي به داسې محل شوي چې پرند شیاګانو سنیانو مشران پوربن سلا شوي دي. جګړه د جولای په 16مه په بوشرو کې د مدګي کلی او ملي خېلو د اوسیدونکو ترمنځ د سمکې د لانجې په سر پیل شوه چې وروسته فرقه‌ییزه بڼه خپل کړه. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورگزی په ریپورت کې اورو.
د سرکاري جرګې یو مشر حاجی نجاف علي مشال لډیو ته پر 28 جولای ویلي د اتوار پرز بل اخره د بشارو او ملي خېلو مشران پر نسبندي تر موافقې دلو پس د پوز او ملشي سرتيري مورچو ته ورغلل او هغلتا وس پہرا کوي. علي زیاتوي کچو هم د ډزبندي موافقه خاص د یو علاقې دا خود ګل پرز به دوی شیا او سنی مشرانو سره کینی چې د نورو سیمو امنیت هم بیرتا په حال کړی.
خابي مو د مطلب څه دا بار وخت دی د ګورنر هاوس ته پر چنور شي او ساده ولم لاره مطلب سره وخت دی د شیم مطلب نور تقریبا مزدیگار تر ورسید و خوغو سرن یا مخفل میتنگ نگره چه در خبر مطلیس مو سختی سر مطلیس خپل ادبار پیدا کن چه در شیم ملیشی بیاوی چه نقصان منشی.
پا بشارو که پر 14 جولایی در مدگی کلی آمالی خیلی ترمین دزمک پسر جگره تر پیلی دلو پس دا جوش میسیمو تا غزیدلی و کچو هم پا بشارو که روان جنگ ودریدلی خود گل پشپا پر بالش خیلو خوار کلی صدا سنگینا کڑمان خومتسو او بغاکی کی انخطی شوی دی. پا تازه انخطو کی د صحت محکمه تر مخه و کسان مړه او نه هنور زخمین شوی دی. پا سیما کی تر اوسه د جگره پر وقت 2 کسان مړه او 100 زخمین شوی دی. د پڑچینار هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان پا 9 جولای مشال لڈیو تاویلی دا خطرشتا چی زانی زیان نور هم واوڑی زکه د جګړې شدت سیات دی.
هغه کې 7 کسان چې کوم دی هغه ایکسپایر شوی دی. 2 کسان ټریټمنټ کوم دی هغه بالکل روان دی. حالات چې کوم دي مغه په شانته ټینس دي نور هم داسې لګي چې کیژوالټی به ریسیو کیږي. نه بهر حال موږ چې کوم عمله ده هغه ټوله تیاره ده انشاءالله قبل چې څومره ریسپانس کوي هغه به ورته ورکوي.
په کورما کې دا وخت ټولې د تګ را تګ لارې بندې او حکومت هغلته پر موبایل انټرنیټ هم بندیز لګولی دی. په سیمه کې سرکاري دفترونه سکولونه او بازارونه لا پنځو ورځو تړلی پراته دي. د سیمې خلک په کورنو کې د خوراک څکاک او نور ضرورتونو لا کمی سره مخامخ دي. بلخوا ځایي خلکو د روانې جګړې پر ضد په پېښور کې احتجاجي غونډه هم پیل کړې ده. احتجاج کوونکو غوښتنه ده چې په سیمه کې امنیت ته زر تر زره بحال کړي. هغوی دا غوښتنه هم لري چې ځمکو شخړو ته د حل لار وکتلی شي. د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته په 28 جولای ویلي د ځمکو په شخړو بار بار خونړي جنگونه وشول خو حل یې نه راوستل کیږي.
مونږ مثلا دلته پیشاب پریس کله مخې ته در نه کې نیولې دي. مونږ بنجادي مقصد هم دا دی سره دا ته نزی دی هر شي دا ته نزه نه د بشاری یا بالا یا د گدو یا څه د کوم په سالو تو پارا کومي تنازو د پارا کې مشنې جوړې په کور هغه کې مشنې د وره ول شي دغه په سالاد نافذ کړل شي. بیا که چې منی نه منی ناغه سره د عدالت لارې کولو دي کرا های کورټ او سپریم کورټ کم اس کم بیا به تنازا کلی وطن ته به نه رزي کنه.
بلخوا مکتا په دغړه د ضلع تنظیمي مشر جاوید الله مسعود خپل دریز را نه کړو. خود کامی سیمه غړي انجینیر حمید حسین مشال لډیو ته د اتوار پر زویلی په سیمه کې جنگونه د ځمکو پر شخړو پیل شي خو بیا وروسته هغه فرقایي زبڼه خپله کړي. حسین زیاتوي دای په ترجیحاتو کې دا چې په سیمه کې موجود د ځمکو شخړو حل پر باهمي رضامندي راوستلو سره هغلته مستقل امن قائم کړي.
فیوچر پلانینګ دا دی چې انشاءالله موږ په خپلو کې سره کینو قومي لیول باندې پښتو لیول باندې او ولسوالۍ سطح باندې ایز کورمیوال دا مسلی به انشاءالله موږ کاغذات مال مطابق او بالکل انشاءالله د رضامندۍ سره به دا مسلی مو پښتو کې حل کوو.
کورما یوه داسې حساسه قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ لا کلونو راهیسې د ځمکو شخړې شته چې ورباندې بار بار خونړي جنګونه هم شوي خو حل یې تر اوسه نه دی راوستلی شوی. په 2003 کال کې د مری په سیمه شیعه سنی مشرانو ترمنځ یوه لوزنامه لاسلیک شوی چې پکې د ځمکو شخړې په کاغذات مال او روایاتو د حل خبره شوی خو هغه لا تر اوسه عملي شوی نه ده. طارق ورکزی مشال ریډیو پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو په کورما کې بیګا د فرقایي سنخوتو په اړه ریپورت تاسو د دمینا وړاندې اورېده. ورسوسته یو بل ریپورت طرف ته پرون د بلوچستان په گوادر ښار کې بلوچ یکجهتي کمیټې د خندونو سربیره لوی او لسی غونډه کړې ده. د راجموچی په نوم په دې غونډه کې د بلوچستان له مختلفو سیمو څخه خلکو ګډون کړی و چې ګڼ شمېر یې ښځې وې. تر دې لمخه حکومت د جولای له 28 گوادر ته تلونکي سړکونه او انټرنیټ بند کړی و. د امنیتي ځواکونو گوادر د تلونکو کسانو ترمنځ نښتې هم شوې چې پکې یې تر لسو زیات کسان زخمیان شوي دي. د بلوچستان حکومت وایي چې جلسه کوونکي ارادتن په سیمه کې پرمختیایي کارونه نه مني. په دې اړه نور حال ایوب ترین راکوي.
د لدرک بلوچستانو د مندنې په اړه د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې مشرې میرمن مارنګ بلوچ ویلي دي چې حکومت په گوادر کې د قومي اجتماع د مخنیوي هڅه کړې وه خو نن په ټوله بلوچستان کې قومي غونډې شوي دي. نوموړي د خبره د بلوچستان په سایل شار گوادر کې د بلوچ ایگزیکټیو کمیټې تر سوري لاندې وایي ویدرنې غونډې ته کړې ده په کوم کې چې په زرګونو کسانو برخه درلوده.
Oh, my God.
د راج مچی تر عنوان لاندې د جولای په 28مه نیټه په گوادر کې را بلل شوي و د درنې ولسی غونډې ته صبغت الله شاه او ځینې نور مشرانو ویناوې کړې دي. په غونډه کې په لومړني ځل د میرمنو یو لوی شمېر د گوادر تر څنګ د بلوچستان د نور برخو څخه ګډون کړی و. پر دې مهال د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو. غونډې ته په خپله وینا کې مارنګ بلوچ زیاته کړه چې د گوادر خلک نن په ګڼ شمېر کې راوتلي دي. هغو دا ښکاره کړه چې نور د حکومت جبر دوی ته د منلو وړ نه دی. حکومت په زوره د خلکو و گوادر ته د راتلو مخنیوی کړی و، خو پر دې برسیره په زرګونه خلک نن د گوادر د راج مچی په جلسه کې برخه لري او د گوادر سمندر هم پر مرغ کوي چې د ریاستي جبر په ضد دي بلوچ قوم زما او د خپل مځکې لپاره یو اواز پورته کړي. میرمن مارنګ دا هم وویل چې د بلوچستانو پر حقوقو د هیچا سره سودا نه کوو. حکومت ته پکار دی چې لادرک کسان خوشی کړي او د گوادر په ګډون د صوبې په نورو برخو کې ټولې سالی پروژه بند کړي. د جلسې څخه لمخه په گوادر کې د ډزو یو پیشه هم رامنځته شوې ده. د نتایج سوي رپورټونو لمخې په دې کې د ځینو کسانو د زخمي کېدو اطلاع راغلې ده، خو د ټلیفون او انټرنیټ د بندښت له امله د زخمیانو د وضع په اړه نور تفصیلات تر اوسه نه دي معلوم شوي. بل پلو ته د حکومت لخوا د گوادر پر لور تلونکي لوی سړکانو د بندښت په ضد د جولای په 28مه نیټه نه هیواد د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې احتجاجي مظاهره او کاربندیزونه سوي دي، بلکې ملتپاله سیاسي جماعتو د حکومت لخوا کامي سړکانو د بندش په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. په کوټه کې د یو خبري کانفرنس وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان نېشنل ګوند مرستیال مرکزي مشر ساجد ترین اډوکیټ وویل چې د دوی ګوند د بلوچ ایکجېتي کمیټي نه هیواد ملاتړ اعلان کړی دی، بلکې کارکوونکو ته د دوی په احتجاج او مظاهرو کې د ګډون امر هم کړی دی.
بلوچستان کی بلوچستان نیشنل پارٹی سره ورکرز دی، هغه د دې په دادو کې بھرپور شرکت وکي، د دې په جاسو کې بھرپور شرکت وکي، او موږ ان شاء الله په دې سلسله کې موږ اتحادیه سیاسي جماعتو سره مرابطه کی او کوشش کوو چې دغه ایشو ته پاکستان په سطح باندې اجاګر کړو. خپل دې اعلان کړو چې لارې به څوک نه بندي، دې لارې په خپل بند کی، نو دا خپل دې خبرې غمازی کی چې هغه هر قسم سیاسي او جمهوریت عمل شدي دغه بجای هغه پروموټ کوي ته انتیا پسندي ته خلک به خلک متنفر کی جمهوریت سره د جمهوریت سیاست سره
روان د راج مچی د برخوالو په مخ کې د حکومت له لوري د سړکانو د بندش خندنه کړې ده. د دې ونې ور ده چې د صوبایي حکومت او بلوز ایک جیتی کمیټي ترمنځ د جولای په شتمه نیټه هغه وخت تاوتریخوالی زیات شو کله چې د یادې ډلې په خبره د سرحدي عسکرو لخوا په مستون کې د دوی پر یوه قافله ډزې وسوې چې له امله 14 کسان زخمیان شو. خو دغه وروسته د حکومت بلوچستان ویاند شایدرین د امنیتي سرتیرو لخوا پر مظاهره چانو د ډزو خبره په کلکه سره رد کړې وه او زیاته کړې وه چې مظاهره چانو لومړی پر سرحدي عسکرو د ډبرو وارونه کړي او وروسته سرحدي عسکرو په خپله دفاع کې هوایي ډزې وکړې. او چې کوم خلک زخمیان شوي دي هغه د ویاند په خبره د خپلو ملګرو د ډزو له امله ژوبل شوي دي. ویاند په گوادر کې د بلوچ ایک جیتی کمیټي د جلسې وروسته په یو بل بیان کې زیاته کړې ده چې حکومت د مظاهره چانو سره څو ځله د خبرو هڅه کړې ده، خو داسې بریښي لکه چې د دوی د احتجاج موخه ریاست بدنامه کول او د سی پیک د پروژو په لاره کې خنډونه اچول وي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
آ اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورزو د بل رپورت طرف ته په خیبر پختونخوا کې د خوړو خوندیتوب او د حلالو خوړو حکومتي داري ویلي چې د سبې په مختلفو سیمو کې په پیو یا شودو کې ملاوت کیږي. دا رسیاتوي چې په ډېړې په مختلفو سیمو کې د پیو د نمونو سړنه کړې ده چې پکې معلومه شوې چې په خلاصو شودو کې په پراخ کچ کیمیایي مواد شاملېږي. خلکو له حکومت په ملاوت کې د ککړو کسانو ضد اقدام غوښتنه کړې ده. اداره بیا وایي چې په دې تړاو یې سنې دکانونه تړلې هم دي. نور حال اسما ګل راکوي.
د جولای په 18مه د خړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټر روپیو نمونې ټولې کړې وي او د معاینې کولو وروسته یې ورته دا خبره په ډاګه شوی چې مختلف ضلعو کې کلو خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کیږي چې پکې 19 نمونو کې فارمالډهایډ نومي کیمیکل، 417 کې اوبه او 106 نمونو کې ګلوکوز شامل کړل شوی. پېښور کې د کولاو په استعمالونکو ځینې خلکو مشال ریډیو ته په دې خبره فکرمندي څرګنده کړې او له فوډ اتارټي محکمې غوښتنه کړې چې د پیو ملاوټ کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي.
د کامران موږ خاص کر دی فوډ اکسپیکټرانو ته وینا کوو چې مهرباني وکړئ تاسو چې کوم دا پیو والے چې کوم کسان دي ملاوټ چې په کې دي وانه فوري اکشن واخلي دا گرفتار کړي خلک.
زمان اقبال دے مند پیسی دسی پہ اوری اور شیب مند خراب بلا دی گی دا زیادے دے ضرورم دے دسیات نقصارم دے مند سی پہ راکی خدا ملاوٹ دا کیمیکل دا پودر دا دے بڑھ کرشی.
زمانم شیر خان نے تقریباً 13-15 سال نہ مسلسل زر روزانہ پیس کم خما دے 19-20 سفر محسوس نہ شنو دا خالص پہ دینا.
زمانو موسم علی دی او د پیښور اوسیدونکو ما دا ډیر مودی نه چلی سیدا پیسې نه دی اغه پیسې نه دی ډیر ویډیوګان دي سره غلی چې سپین رنگ پکې واچیو په بو کې هغه نه د پیو شکل جوړ شي او بهرال د دې روکتام کول د لپاره د حکومت ذمہ دار دی.
دا چې د ملاوټي پیو استعمال په انساني صحت څه قسمه بدغیز غورځوي په اړه یې پیښور کې د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روختون ډاکټر محمد اسهار مشال ریډیو ته ویل چې له ملاوټي پیو استعمال د کینسر او زړه د اټیک په شمول د ګڼ شمیر ناروغو سبب ګرځي.
سو پوری چې په پیو کې نه ملاوټ خبره ده یا د کیمیکل ملاوی دو خبره ده یا د غې د مقدار سیوا کولو لپاره د اوبو ملاوټ هغه کول د غې انسان په صحت باندې خراب اثراتی کله نه کله خلکو ته فوډ پایزنینګ کې دی شي یعنی الټه راتلې شي او د دې سره سره ځینې خلک چې کم دي هغه ته الرجیک ریاکشن هم کې دی شي چې د غې د وجه د غو په وجود باندې لړمې راشي تیز تب به راشي. په دې کې چونکه د یوریا استعمال هم کیږي فارمالین استعمال هم کیږي کم چې د ګردې لپاره ډېر خطرناک ډېر ډینجرس نو د دې شونو کې احتیاط کول پکار دي.
خیبر پختونخوا کې په لوی کچ بازارونو کې د ملاوټي پیو خرڅونکو مخنیوي لپاره حکومت سهلې ځلې کوي. د دې پختنې په جواب کې د خیبر پختونخوا خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې تخنیکی څانګې ډایرکټر عبدالستار مشال ریډیو ته ویل چې د پیو ملاوټ کې ککړو کاروباریانو په ضد یې کاروایانې پیل کړي او تر دې دمه یې 2 اویا دوکانونه په حکومتي ولقه کې اغستي چې لایسنسونه یې ورله هم معطل کړي او لا دغه کاروایانې دوام لري.
صبح کے اسپیشلی سی دے گرمائی کے دے پائے اوڑیر میں زیادہ ملاوٹ ہوئی ہر سڑے پدے میں نے تنگ ہوئی کہ پائے صفان نہ ملاوی گی ماس صفان نہ ملاوی گی دل پر اسپیشل ڈرائیو منگا مو چلو لا منگا دے پائے انٹی ایڈلٹریشن اسپیشل کمپین چلو لیا دے کے تقریباً 583 سمپل چیری اگا منگا کلیکٹ کری ہو پراپرلی انالیسس کری ہو منگ سر ہائی ٹیک ایکوپمنٹ دے کم ملکو سکین ویو 93% فائی سی دی اغا فیل دی یو اغا الیکٹروسکین وی اغا خود موجود وی خود چونکہ دی ریزلٹ ایکوریسی دی را سی دا اور دی را سی منگ سامپلنگ ہم پراپر لکڑے دے دی کچی دی منگ کول چین ہم منٹین ساتر دے دا دغا چی دی کے ڈگری سی دی دا بلیک وائلیشن اور ریڈ وائلیشن کی چونکہ راضی نو دی میں نے بیس سٹرک ایکشن دا منگ تی منو واغستو اغا دکان نسیل ہم کڑا چلی سکم قانون مطابق نورا کاروائی دی اغا ہم کی.
د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی یا د خوړو خوندیتوب او حلال خوراک ادارې لخوا جاری شوی اعلامیه کې دا څرګندونه هم شوی چې ډېر اسماعیل خان او بنو کې 100% پېښور کې 94% مردان او ملکن کې 99% کوهاټ کې 88% او هزار ډیویژن کې 78% خرڅېدونکو پیو کې ملاوټ شوی. آسما ګل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو گانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخې ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو د اوریدونکو ورسوسته بل رپورت طرف ته د پاکستان حکومت سورو سے وړاندې ویلی وو چې په تحریک انصاف په بندیز لګولو غور کوي. په دې اړه له خپل اتحادیانو سره خبرې اترې پیل کړې دي. خو حکومت له پی ټی آی سره د مذاکرات لارې د ستونزو حلولو اعلان کړی دی. بلخوا تحریک انصاف په پوز باندې وکی کولې خو سی استاینه کوي او ورڅخه غوښتنه کوي چې د حکومت او پی ټی آی ترمنځ سیاسي جګړه کې دی به طرف شي. د حکومت او د پی ټی آی په دریزونو کې د بدلونونه ولې راغلي دی د پښتنه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال راشد خټک له کارپوهانو سره سړل ده.
په تیرو څو ورځو کې د پاکستان حکومت او د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف په نظرونو او بیانونو کې ډیر بدلون ولیدل شو. حکومت ته اطلاعاتو وزیر عطا الله تړ په خپل په 23 جولای اعلان وکړ چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو اصولي پریکړه شوې ده او په دې اړه د اتحادي ګوندونو سره سلا کیږي. خو په 23 جولای د حکومت یو بل وزیر مصدق ملک تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز وکړو. هغه اول چې ملک ته ورپېښو اقتصادي ستونزو هوارولو او سیاسي تریخوالو کمولو لپاره باید تحریک انصاف د حکومت سره خبرو اترو ته کینی. دغه شان د تحریک انصاف مشرانو او غړو په پوز او د پوز په مشر سختې نیوکې کولې. خو بیا د تحریک انصاف بندي بنسټګر عمران خان پیغام د ګوند جنرال سیکرټري عمر ایوب او د عمران خان خور علي مخان په خوله د پوز مشر ته وړاندې کړو. دوی د عمران خان د خولې د پوز ستاینه وکړه او خواست ترې وکړو چې د ملک د ګټو او ساتنې لپاره نیوټرل یعنی بې پلوه شي. د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د بدلیدونکو نظرونو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې د وخت سره د سیاسي ګوندونو او حکومتونو نظرونه هم بدلیږي. لکه مولانا فضل الرحمن او عمران خان چې په یو بل پسې بدرد ویل او اوس په یو بل سره د اتحاد جوړولو خبرې کوي.
دا ریسنت کوم تر ډیولپمنٹ وینی کنا او لون ته فلیکسیبিলিটি وینی اندریشا ته یو امپورټنٹ ریزن دی او هغه وجه دا ده چې دا اپریشن طرف ته شی برابرېږي ان لون ته کې فوکس اپ لکېږي. بل ایس وجه نشته او تب وګوره چې رورو د میډیا او د بین الاقوامی میډیا د پولیټیشن دا توجه به رورو دی ایشو نه به ختم شي او د اپریشن طرف ته بلاړ شي. سمو دا بعد با دی کوم سټانس اوس اگست ته هغه بیا دی ورډ شي ان په پالیټکس کې هر په اخر نه سټانسونه بدلېږي او کله د دې مقصد حل شي اندا ټول پولیټیکل پارټیز خپل یقیني او د دې چې اسټابلیشمنت شوی دی هغه ته تیار اندي.
د تحریک انصاف اوسنی چیرمن بریسټر ګوهر د حکومت وړاندې د مخی وبلله او وی ویل چې یو خپل پولیس او نور ادارې د دوی د ګوند غړي نيسي او بلخ حکومت دوی ته د خبرو اترو وړاندې کوي. دغه شان د عمران خان په پیغام هم د خغه مخالفینو نیوکه وکړي او وی ویل چې عمران خان سمو د وړاندې ویل چې بې پلوه خو زناور وي او اوس ته پوز مشر ته وایي چې بې پلوه شه. په اسلام آباد کې د ایسوسیټډ پریس آف پاکستان سینیئر رپورټر او تازه نگار طارق عزیز په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
د بدقسمتۍ خبره دا ده چې د پاکستان څومره تقریبا ټول سیاسي ګوندونه جدید دا په خپل ذات کې د جمهوری د جمهوریت چې کوم اصول دي دا په هغه معنی نه پوره کیږي. دلته دا سیاسي ګوندونو موقت چې دا د پاور پالیټکس په بنیاد باندې بدلېږي او مطلب دا دی چې د دې لپاره دا سنوي خبره نه ده. په اخر کې دی وایي چې موږ یو دغه واغستو یو ټرن واغستو د خپل موقف نه دی شاته شي نو دا زموږ د ملک د سیاسي
دا یادونه ورته چې 13 میاشتې کمی سمې د بجټ په غونډه کې وزیر اعظم شهباز شریف هم تحریک انصاف ته د خبرو اترو وړاندیز کړی وو. خو په کمی سمې کې د مخالفو ګوندونو مشر او د تحریک انصاف جنرال سیکرټري عمر ایوب دغه وړاندیز رد کړی وو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائسی.
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سورے پا پی خبر کے دا گرمی دولسنی میں بجی شوی دا عبدالحی کاکر نبلین خبرو نبورو.
په کورمه کې د شیا او سنی مشرانو پر اوربند سلا کې دو سربیره بیگا په تازه نشد کې او نور کسان وژل شوي دي. له دې سره په کورمه کې د جولای له 23 څخه په پیل سوو جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر 23 ته ورسېدی او شاوخوا 100 زخمیان دي. د بلوچستان یووالي کمیټې په بلوچستان کې د ورکو کسانو د موندلو د خپل حکومت لپاره په گوادر کې تر ولسی غونډې وروسته پرلت پیل کړی دی. پرون د گوادر او نورو بلوڅو میشتو سیمو زرګونو کسانو چې په بیګانې ښځې هم وي یو جلسه وکړه چې ورته د بلوچستان یووالي کمیټې مشرانو ویناګانې وکړې. د پاکستان د اطلاعاتو خپرونو وزیر د جمهوري اسلامي له مشرانو سره تر مذاکرات وروسته ویلي چې حکومت دې د دې غونډې نیول سو 15 غړو خوشی کولو امر کړی دی. اطاوله تارر پرون په راولپنډ کې د جمهوري اسلامي د روان پرلت ختمولو لپاره د دې غونډې مشرانو سره مذاکرات وکړل. دې غونډې په پاکستان کې د زیاتېدونکو ټکسونو او بجلی بلونو خلاف د جولای له 18 پرلت وهلی دی. امریکا لبنان میشته حزب الله ډله د اسرایلو تر ولکې لاندې په ګولان غرونو کې د فوټبال په میدان کې د راکټي برید ذمہوار بللې ده. په دې حمله کې 12 ماشومان او کم عمر ځوانان وژل شوي ول چې ورسره په منځني ختیځ کې پراخ جنگ کېدو پیره پیدا شوې ده. سپین ماڼۍ پرون په بیان کې ویلي چې حمله د لبنان حزب الله کړی او دا د دوی راکټ کوم چې د دې ډلې تر کنټرول لاندې سیمې څخه توغول شوی. هغه سوي چې د پیرس په اولمپیک لوبو کې نن افغان جوډوکار سلیم فیزاده له خپل آسټریایي سیال واچید بورچا شویلی سره سیالي وکړي. فیزاده د هغو شپږ افغان ورزشکارانو له ډلې دی چې په روان اولمپیک لوبو کې ګډون کوي. په دې مخکې د جولای 18 افغان بایسکل چلوونکي یولدوز هاشمي د 4 لوبغاړو په منځ کې 16 مقام خپل کړ.
لن خبرونه د عبدالحی کاکړ نوورې دل ورسوست یو ریپورت طرف ته ټاکل شوی چې د سه شنبه په ورځ سلور مرمنې د امریکا د کانګرس یو غونډې ته په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه سرګندونه وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان د خصو د برخې مرستیال مشر حیدربار ویلي دی هغه خزي چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیشن ته بلل شوی اغي د افغان خصو له وضعیت سره تر ټولو ډېرې نږدې پاتې شوی دی. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له تلو نیوز سره په خبرو کې ویلي اغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي او یا التا سوای د افغانستان د خصو استازیتوب نشي کولای بلکې د په وینا د بشري حقوقو د تر شوار لاندې د خپل شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د خزو د برخې مرستیال مشر حیدربار وایي هغه خزې چې سبا سه شنبه د امریکا د کانګرس د بشری حقوقو کمیسون ته بلل شوی څو په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي هغه کسان دي چې د افغان خزو له وضعیت سره تر ټولو نږدې پاتې شوي. کمه ده چې وحیده امیری هغه میرمن چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد په اعتراضونو کې برخه اخیستي او د عفو د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي میترا مهران به د کانګرس د بشري حقوقو کمیسون ته په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړي. همداراز د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا میری او حیدربار چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې بشري حقوقو د څار سازمان له لوري د افغان ښځو ملاتړ غږ اوچت کړی هم د غونډې ته بلل شوی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون له تلونیز خصوصي ټلویزیون سره په خبرو کې ویل هغه کسان چې د امریکا د کانګرس په غونډه کې ګډون کوي یا هلته څه وایي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي بلکې د په وینا د بشري حقوقو تر شعار لاندې د خپلو شخصي او سیاسي اهدافو لپاره ګډون کوي. خغلی شاهین پر لویدیځو هیوادونو انتقاد وکړ چې د ښځو لپاره د روغتیا تاسیساتو په جوړولو کې مرسته نه کوي خو د په ټکو یوازې د بشري حقوقو شعارونه ورکوي. شاهین دا غونډه نمایشي وبلله خو د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله د نمنی. حیدربار بیګال ازادي رادیو سره په خبرو کې وحیده میری هغه اتل میرمن وبلله شاید دې په ایناد اعتراضونو پر مهال خپل ژوند په خطر کې واچوه. امیری د مظاهرو پر مهال د طالبانو لخوا نیول شوی او د ځینو ادعاو له مخې په زندان کې شکنجه شوی و. میرمن بارا د میترا مهران پر هم ویل چې هغه د بشري حقوقو پیژندل شوی څیرونکې ده او زیاته کړه چې کانګرس باید د دواړو په بللو وویاړي.
Congress should be very honored to hear from both Wahida and Mitra.
Congress باید ډیر وویاړي چې د وحیدی او میترا خبرې اوري. زه د افغان خزو استاد نه يم، خو دا ویاړ لرم چې شپږ نیم کال په افغانستان کې اوسېدل يم او لا تل سو کلونو راهیسې د دې هیواد لپاره کار کوم. زه ویاړم چې د کانګرس دی کمیټې ته به د افغان خزو په اړه د امریکا د حکومت د ناکامو او راتلونکو مثبتو اقداماتو پر لارو چارو خبرې وکړم.
د امریکا د کانګرس د بشري حقوقو کمیسیون مخکې ویلي وو چې د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ورځ تر بلې په جدي ډول خرابېدو خواته روان دی. د کمیسیون په یو بیان کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړو په برخه کې لګیدلو بندیزونو ته د اشارې په ترڅ کې ویلي وو چې د سبانې غونډې ګډونوالې مېرمنې به خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړي، د ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت په اړه به معلومات ورکړي او د راتلونکو اقداماتو لپاره به خپلې سپارښتنې کانګرس ته واوروي. د طالبان حکومت وروسته د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، چې یو مهم دلیل یې د نجونو ښځو پر تعلیم او کار د دوی لخوا لګول شوي بندیزونه دي.
مشال ریډیو ریدونکو تاسو ته ورسول ته بل ریپورت طرف ته، په ترخم دروازه لا هم سن افغان وګړو ته پاکستان ته د داخلي دوه اجازه نه ورکول کیږي. سن افغان وګړو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د کورنۍ سن وګړو ته په کابل کې یو ټریول ایجنسی جالي میډیکل ویزه لګولې دي چې لکبلې اوس هغه پاکستان ته نه پرې خول کیږي. بلخو بیا سن افغان وګړو ویلي چې په اصلي ویزه پاکستان ته پوري دو کې هیڅ مشکل نه لري. د بده حال کې دا چې په ترخم کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې سنو چارواکو تور پوری کړي وو چې پاکستان ته په جالي اسنادو تلون کې ډېر افغانان یې بیرته به افغانستان ته ستانه کړي دي. بلخو د طالبان حکومت لا هم په دې اړه سن دی ویلي. نور حال فرهاد شنواری راکبي.
د تورخم په امیګریشن څنګه کې ولاړ یو افغان وګړي فیض الله احمدزی مشال ریډیو ته ویل چې د دوی د کورنۍ ځنې غړي چې یوې ټریول ایجنسی په مرسته یې ورته میډیکل ویزې لګولې وې دلته یې رایسار کړي او پاکستان ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي.
ټریول ایجنسی والا موږ غلط کړلو، یو څو دانې موږ ته میډیکل ویزې راکړې، فیک اسناد والا یعنی جعلي اسناد والا. دا غلطي خو ټریول ایجنسی والا سره شوې چې موږ یې په ستړیا کې راوستلو او رښتیا خبره یو سرګردانی راوستله، رسم مو هغه سره دومره لري کابل نه داسې راغللو. نو دا چې مثال خبره موږ د امریکا هیواد روان یو او موږ باید مثال خبره قانوني انټری وکړو. نو دا چې مثال خبره اسنادونه د دوه نفرو فیک دي، موږ دا هیله کوو چې چیرې دوی موږ ته اجازه راکړي موږ د یونیسار دفتر ته هلته ورځو بیا د پر اپلای کوو ترڅو قانوني ویزه واخلو، چې سرګردانی دوی ته هم جوړ نکړو د مسلمانانو ته او ځان د پاره هم جوړ نکړو.
یو بل افغان وګړي فضل واحد ظاهری ویل چې سیاحتي ویزه په اصلي اسناد لګولې او پاکستان ته په داخلي دو کې څه مشکل نه لري.
افغانستان نو اوس تورست ویزه لرم پاکستان ته ځم، که نارمل ویزه راته راکړې ده اوس دلته تلګ رش ده، ګرمي ده، خو دا به برابرېږي وخت سره. فلحال ما ته کوم مشکل نه و، داسې چې کوم حالات ما لیدلي ما ته پاره کوم خاص مشکل نه دی پېښ شوی. نه هیڅ کوم بندیز نشته دی، زما په مخ چې کومه ویزه ما اخیستې ده که نارمل اوریجنل ویزه لرم ما د پاره کوم مشکلات نه دی او نه به کیږي انشاءالله. انشاءالله اوس دلته دخولي وم، داخلیږم پاکستان ته بزم.
د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د تورخم څانګې مرستیال ډایرکټر یاسر خان مشال ریډیو ته وویل چې په تیرو څلورو ورځو کې یې څه باندې یو سل او شلو پورې هغه افغان وګړي بیرته افغانستان ته ستنه کړي چې د پاکستان میډیکل یعنی علاج او سټوډنټ یعنی محصلینو ویزې په جالي اسنادو لګولې وي او دلته ترې د پلټنو په وخت دا معلومات ترلاسه شول چې په دې کې کوم ناروغ تن او یا هم کوم محصل نه و. د اف آی اے چارواکي زیاتوي چې بزنس یا تجارتي او سیاحتي ویزو والا افغان وګړي او اصل ناروغان نه رایساروي او ایمرجنسي ناروغانو ته په تورخم کې ویزا آن ارایو کول یعنی دلته پر رسیدو سره ویزه ورکوي او افغان ډرایوران بیا د ټی ای ډی په نوم په مخصوصو پاڼو باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کړی شي. د افغان طالبانو لخوا په دې حکله لاس رسمي خبرګون مخې ته نه راغلی. پاکستان د پولیس سنبالولو پالیسۍ لاندې 2018 راسې هر تن لپاره په تورخم باندې د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړای. په 2020 کې چې کله طالبان په افغانستان واکمن شول نو داغه وخت راسې د افغان وګړو پاکستان ته پراتګ کې اضافه شوی. افغان وګړي تور پورې کوي چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره تړلي جنټان ترې د ویزو لپاره پیسې اخلي، خو بیا د پاکستان سفارت په بیا بیا دا تورونه رد کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د اغو کارخانو د تړلو امر کړی دی چې کارخانې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. عدالت د اپریل د جولای په 11مه کړی و. د ریپور په سورج کلی کې د یو شمیر کارخانو د تړلو امر کړی و. بلخو د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي څانګې او چارواکي وایي چې د ماربلو د غټو ګټانو ماتول لپاره له کارخانو سره ځینې اصول شریک کړي دي او باید په هغه عمل وشي. نور حال د خالدہ نیاز په ریپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې ای پی اے موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټی ډایریکټر افسر خان په دې حکله مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې کرش او کاڼي د تعمیراتي کار دپاره ضروری دي. ولې دوی د کاڼو ماتولو پلانټونو دپاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی. د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلی شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدی شي.
مطلب انوائرمنٹ اور خرابی گی تو داغے پارم ٹنل ریکمنڈیشن ورکو بولے تو ڈیولپمنٹ ہم لازمی نے کرش بما دبگاری کی کہنا کورٹ بازو جوڑوں میں آگے اجازت اس روپیز مطابق دے کنا زمنگ ایکٹ دے خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ 2014 اور بیالے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ رولز 2021 نو کرشنگ پلانٹ پر اس روپیز دی. فار ایگزامپل یہ کرشنگ پلانٹ آبادی نہ 200 میٹر اوے.
عدالتی فیصلے کی ویلی شوی دی چې دنیا کی هر نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ لوجی مړکیږي. د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او تر مخه فضائی آلودګۍ لوجی هر کال 80 لک خلک مړکیږي. د ایئر کوالټی رپورٹ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی. او دا چې ماحولیاتی آلودګۍ لوجی اولس د زړه او نورو ګڼ شمیر بیمارو سره مخ کیږي. د پیښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتي آلودګۍ لوجی د انسانانو صحت باندې بد اغیز پریوزي.
دا خاوره چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پیپلو کې اغشي او په وینو کې راشي او بیا په پیپلو کې باندې داسې اثر غورځي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم سرحیت دی ختم کی بالکل زمون پیپڑے کمزور کی او دای کې دا چې کم نظام دی هغه ختم کی.
بلخو محمد حسیب چې ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څانګه کې لپی خبره کار کوي وای چې د پلانټونو سره د زرګونو خلکو روزګار تړلې دی.
نو په کار دی چې اول خدا د دې لوکیشن بدل کړي شي. دوین دی د پاره داسې اس او پی ډیوایس چې کم کې تاسو انویسټمنټس چې کوي هغه سره دا خبر وشي ځکه دا په لیز باندې ورکړي کېږي د 50 کالو د پاره د 100 کالو د پاره. هغه ته اول دا خبره کې خودی شي چې ته ما د خپل انوایرمنټل پلان راوړه چې ته دا څنګه کول شي چې د دې ماحولیات لپاره دې باندې بد اثر نه راځي ځکه چې دې نه ډېرې پیسې په دې کې وي چې کم کس په دې کاروبار کې راځي باید چې هغه خپل دا ذمواري هم وګڼي چې دا ولس هم د دې نه سفر نه شي.
د صحت پوهان وایي چې فضائی آلودګي انساني صحت باندې بد اغیز پرې باسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د مرګ دویمه غټه وجه هم ګرځېدلې ده. د ملګري ملتونو د کال 2021 یو راپور کې ویلې شوی دی چې دې کال کې فضائی آلودګۍ له وجې یو 80 لک خلک مړه شوي دي. راپور کې دا هم ویلې شوی دی چې 15 کالونه کم عمره ماشومانو ته فضائی آلودګۍ نه زیاتې خطرې رامخته دي او کال 2021 کې مړه شوي کسانو کې 9 لک پنځه کالونه کم عمره ماشومانو. راپور کې په دې خبره زور راوړل شوی دی چې دې اړه باندې په عالمی کچ د فوري اقداماتو ضرورت دی. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثور ورسو است یوبل رپورٹ طرف تا پدا سحال کے چھ پا پاکستان کے سک کال دا پولیو نہ کے سنا رپورٹ شوی دی سم ہمکار ممتاز بنگش پا کوارٹ کے دا ان سٹاپ پناما دا یوی ادارے ل یو مشر ڈاکٹر انعام سرا مرکا کڑے او داغن پختنا کڑے دا چھ میں دے پلرونا سنگ اخپل ماشومان ل د پولیو د غسی د نورو ناروغیو نه خوندي او ساتي. راځي چې دا مرکه باورو.
مشومان مور پلار باید څوک چې غد خپل مشومان د دې ناروغي نه وژغوري.
ټول ناول خو چې د دې مشوم ویکسینیشن وشي. چې کله مشوم پیدا شي د پیدایش ورځ باندې د پولیو ویکسین چې دې سره د ټی بی انجکشن ادا لګيږي. بیا چې دا کوم ایج مطابق د کم د روټین د ټیکو نظام چې کوم دی هغه پنځه لس میاشتې رسې دو کال رسې موږ لګو نو هغه ټیکې ټولې ولګي. او دا غې نه مهمه خبره ده چې هر کله کمپین کیږي نو خپل پنځو کالو نه کم ماشوم ته دا دوه قطرې ورکي او د دې بیمارۍ نه بچ کی.
ڈاکٹر صاحب تاسو ویل چې مشومانو ته د ټیکو کورس ورکو. آیا دا د ټیکو کورس کې یوازې د پولیو یا د غوزند مرض مخنیوی دی یا د سید نور مرضونو لپاره هم که تاسو د خطرناک مرضونو نه مې واغیستل؟
بالکل مونږه دا دولس بیماری نه هغه دولس بیماری د ای پی ای پروګرام توسیع پروګرام حفاظت ټیکا جات کنه هغه کې زموږ سره دولس بیماری دي. نو هغه کې ټول نه اول د ټی بی انجکشن اور سره بلکې دا غي نم بولی د پولیو قطرې او بیا د ټی بی انجکشن لګو. بیا چې کله د مشوم شپږ می هفتو شي یعنی 45 دین شي پنځه سال وي خورز شي نو هغه ته مونږ بیا یو پینټا په نوم باندې انجکشن راځي. پینټا نو پنځو ته وایي. نو هغه پنځه انټیجن مونږ ورکو او هغه کې کمی بیماریانې دي هغه کې تشنج ورته وایي ٹیٹنس هغه کې ڈفتیریا ورته وایي خوناک په بیماری کې جالی شانتی جوړیږي خلک ته ماشومان ته ډیر مریم ډیره خطرناکه بیماری ده. هغه کې پرټوسیز ورته وایي تور ټوخی یا کالی کانسی هغه سره نمونیا انجکشن ورته لګي گردن توڑ بخار والا انجکشن ورته لگی چې سړ سم تبو وتی سر ته تبو خطا د پولیو کترې وسره ورته ولي کیږي. دا غي سره د دستونو د بار د اسهال د بار روټا وایرس یو کم دستونه پی مشمول د زر مړ کی دا غي ویکسین ورک ولي کیږي. دا غي نه علاوه د سری انجکشن مونږ ورکو. دا غي نه علاوه مونږ د ټایفاید ستر ستر تبا یا د میاد بیماری چې وته خلک کوئی هغه انجکشن مونږ ورکو. دا غي نه علاوه روبلا یو بیماری ده نو هغه د پاره مونږ ورکو. نو دا دولس بیماریانی دي او دا بیماری د دې ویکسین دا په پاکستان کې ځکه شروع شوی دی چې پاکستان کې کله دا قتل شوی چې دا پنځو کالو نه کم ماشومان کوم مرګونه کیږي نو کمې بیماری دي چې هغه د ماشومان ډیر وجني. نو دا بیماری هغه مین بیماری دي چې هغه پنځو کالو رسي اول خو کوشش کوي چې په میاش کې دنه دا ماشوم دې مړ کی کمیاش نه بیا دا کال دنه مړ کی کال دنه نه چې بار بار وته کیږي دی وی چې پنځو کالو رتا دا مشوم نه رسیږي دا بیماری ورپسې لګیدلی دا مشوم کمزوری او دا مشوم مړ گئی. نو زمونږ دا پروګرام دا وی کدا ویکسین سو بوله گئی نو دا پنځو کالو نه دا لاندې لاندې کوم مرګونه کیږي نو دا به کنټرول تر راشي.
مشوم ته کوم عمر پورې کدا داس یو مشوم چې د چا په کور کې مشوم پاتې د دې ټیکو نه نو دا کوم عمر پورې ممکنه ده چې هغه ته دا د بیماری نو د مخنیوي ټیکی ولګي؟
ګوره دا مانځ خپل ټیم د مانځ خپل ټیم په هغه ټیم باندې هغه مونږ شینو ډیر خی خو کب تا نمونز قضا شو نو بیا قضایی دا غم پکی رازی نو دا کشانتی زمون دا ٹیکو خپل شدول دی اغا منگا دا دو کالو رسی مشمانو تا داستانو دا تاول ورزی دا پیدایش نو شروع شی او تر دو کالا پوری داستانو یو خپل ترتیب دی نو اغا پیدایش شپگو افتو لسو افتو سوار لسو افتو بیا دا نه میاشتو دا د دې روټین دی. بیا په پنځلسمه میاشت باندې د سری او د روبیلا یو کمباین ټیکه لګي. دا د دی روټین دی دا لکه پنځه وخت منځونه داسې دا دم دا غیر سره لنګ دی دینه علاوه د پولیو او د سری دا ستنې موږ ورکولی شو که چېرته موږ سره دا نورې بیماریانو وبام راشي نو بیا دا موږ پنځه کالو رسې ورکوو دا موږ لس کالو دپاره هم ورکوو بیا موږ ګورو چې یاره کم عمر والا مریضان ډېر خراب کړي دي ماشومان خراب کړي دي نو هغې ته ورکولی شو.
تاسو هلې ځلې روانې وي چې تاسو ورته وایي ایف پی سرویلنس، دا ایف پی سرویلنس څه شی دی او دا تاسو ولې کوئ؟
دی تمنګ اکیوټ فلیسټ پیرالیسس دا مونږه د ګوزانو مریضان ګورو د فالج مریضان لټو. فالج چې هغه د شلو قسمه بیماریانو نه کېدی شي لکه چې کوم فالج مریض څنګه ښکاري هغه شل وجه کېدی شي لکه غټو کې ته وګورې نو یو د دماغ ورګ یو شلېدو یا دماغ ورګې بند شو یا دا کولیسټرول ورګې ډېرو دا یا شوګر یا څه شی نو دا کشانتی دا ایف پی د شلو بیماریانو خو هغه مریض چې دی هغه د سخکاری لکه فالج والے دی نو مونږ دا تور د سی ویل شي دا هغه کسان دي چې غو باندې مونږ شک راځي چې را دي کې پولیو چرته نه دا مشکوک کسان وي د پولیو د پاره دا ایف پی مونږ هغه ته وایو هغه کې شلواله راغلی وي مونږ په شک چې چرته دا خو پولیو نه دی نو د دې وجه نه بیا دا هغه مونږ ماینه وکړو دا غنه ټیسټ واخلو ډاکو میجاز ټیسټ اسلام آباد دلاړ شي چې غل دغه یو وای چې را دا پولیو دی کنه دی دا وای چې جراسیم پکې موجود دی مو ته دی کې پولیو دی هغه چې جراسیم نه دی نو موږ ته یو قسم ته خوش خبري ورکو چې زاده نورو بیماریانو خو بیا مې علاج کیږي چونکی دا پولیو خو علاج کیږي نه که پولیو راغونو بیا سکیږي نه ورکه نو دا ایف پی مونږ دی ته وای چې دا مونږ دا پولیو لپاره په شک پوچې دا غو مشکوک کسان دي چې دی پولیو وایرس کې دی شي.
ډاکټر صاحب که یو مشوم د پولیو مرز والو لکه د مشومان کوم ګزن چي دی د دې سایلاشتا بیا رغیدې شي
دا بالکل بیا د رغیدو کم مونږ ډاکټري نالج دی علم چي دی هغه دا چې بیا دا د رغیدو نه دی خدا سیدا چې کم نقصان وکي دا غیر لپاره مونږ سره سپورټینګ علاجونه وته کو لکه اوس د چاخ په کګ شي نغې د بیا مونږ بوتان جوړو کله چې لاس کوک شي دا غیر لپاره خپل اوزار دی یا هغه ورسره مدد کولی شي چې دا چاته به کیږي هغه لپاره بیا مونږ د تبې ګولې ورکو لکه چې څه مسله راځي هغه ته سپورټ خو ورکولی شو خو چې کم نقصان هغه کړی وي هغه دوباره ریورس کیږي نه چیرې هغه به بیا سر د سره ټیک شي لکه لاس ته کټ شو درې ورځې پس هغه بیا جوړ وي یو ورځې پس هغه جوړ وي ټولو کې دا شی نشته چې یو ځلې بیمار شو بس بیا عمر به دغه سه چونکې دا د اعصابو نظام سره دی او د اعصابو نظام کې چې فرق راشي هغه بیا عمرې وي هغه چې یو ځلې ختم شي ډیمیج شي هغه بیا نه جوړیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شن
د سواد په سید شریف کې پروند وی غیر دولتي ټولنې لخوا د سټیم په نوم د تعلیمي نظام په اړه یو تربیتي غونډه وشوه. په دې کې زده کوونکو خبریالانو ته د سټیم تعلیمي نظام پر سخت او ګټو خبرې وشوې. سټیم د انګریزي د څلورو ټکو ساينس، ټکنالوژي، انجینرینګ او میت یعنی ریاضي لنډیز دی. دا نظام په پرمختللو هیوادونو کې عملي دی. په پرونی غونډه کې پوهانو ویلي چې په پاکستان کې هم باید دی پاړه د سټیم نظام پاړه خلکو ته روزنه ورکړل شي او دا نظام عملی کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې ورو.
د سید شریف په مقامی هوټل کې را جمع شوي مقامی خبریالانو او د پوهنتون زده کوونکو ته د سټیم تعلیمي نظام چې ورته ساينس، ټکنالوژي، انجینرینګ او ریاضي وایي په اړه ویناوال فصل خالق ویل چې دغه طریقه کار کال 1950 نه امریکا او بیا وروسته یورپ او حتی چې چین کې هم روان دی. ده ویل چې موجوده وخت چې د کمپیوټر او بیا د مصنوعي ذهانت وخت دی چې ترې په هر شعبه کې کار اخیستلی کیږي. ولې د بده مرغه په پاکستان کې د 13مې صدۍ جوړ تعلیمي نظام چلیږي؟
په دنیا کې د دې بدلون سره سره سټیم ایجوکیشن، ساينس، ټکنالوژي، انجینیرینګ او میتھمیټکس دا یو سیستم په امریکا کې او په ډېر نور ملکونو کې رایج شوی دی او الته هغه ټیک ټاک د هغې مطابق خلک پیدا کوي، پروفیشنل پیدا کوي او هغه شان انجینیرینګ او ټکنالوژي ترقی وکړه. خو مونږ هغه شان ترقی ونه کړه نو مونږ وایو چې یار په کم په 50s کې 60s 70s کې چې کم ایجوکیشن بدل شي دا هغه د نوي دور سره بدلیږي. هغه په پاکستان کې مراشي او نه صرف په سکولونو کې دی راشي بلکې حکومت تم دې طرف ته پام وکړي چې یار مونږ هم چې دي جوړون کې جوړ شو، د ټکنالوژي جوړون کو ایجاد کوون کې میکرز دي جوړ شو.
روزانہ کے برخا غستون کی ماریا رحیم چی انگریزی ادب کی شپاڑسم کڑے وای چی دغه نظام بارک ورتا اول زل معلومات ملاو شل چی پکې ساينس آرٹس او نور علمونه په عملی توګه خوتلې کیږي دا وای چی د پاکستان نیم آبادی یعنی خزی دغه تعلیمی نظام ته راوستل پکار دی
سٹیم ماوس په جندو چی دا پریکټیکل ساينس دی دینه مخکې ما چی دا یا میډیکل یا انجینیرینګ دی خو په اصل کې دا د هر چا لپاره دی زم په معاشه کې جنہ کې چی ډیره زیاته قابلیت لري دا او ذهن هم خپل کولای کار کوي او د جنہ کول لپاره ډیر خرے چی منگ بکور کیم کار کون مطلب زم مائنڈ خدے پاک دیسی جوڑ کرے چی زم گا تیوری پریکٹیکل دوانا پا لائف کی دمخ کی نیمپلیمنٹ کی گئی دیر علاقان با دیسی جی سبق با عزا کی کور تب لڑ سی سبا ملے و دیری جنہ کئی با دیسی چی با ہم دا کور کار کئی ہم بخپل سبا خوئی نوکا آغو چی دا سٹیم عزا کی نو آغو خپل اقا دا سٹیم آغا ایڈوکیشن با پریکٹیکل لائف کی اپلائی کولے شی زکا آغا دمخ کی نا دا کور کار کئی
تربیتی ورکشاپ کے شریک خبریال عصمت علی خون چې په مقامی ریډیو کې کار کوي وایي چې خبریالان هم په سټیم تعلیمی نظام خبرول پکار دي چې وړاندې د نورو سره شریک کړي
دونه رانا را تراغله چې سټیم ایجوکیشن انتهایی ضروری ده په نسبت د رټی لګولو یا کم چې موږ ته کتاب یا په نور څخه راغلی داغه هغه سیم هم هغه راخلو په پیپر کې کو یا هم داغه کتاب نه کوېشن رالو په کار دادا چې سټیم ایجوکیشن باندې کارو شي بیا په سکولونو کې کارو شي بیا موږ صحافیانو کم زیږی چې زموږ سیشن راځي زموږ نور داسې پروګرامونه راځي زما خپل خیال دا ده چې کانسپټ کلیئر وي نو سټیم ایجوکیشن هم دغه ده چې ذهن کې ستاسو ښه کراشه راغله یا پریکټیکل تاسو کار وکړو دغه نه تاسو دکو نو هغه زیات ښه په نسبت د تھیوریټیکل
یو ورځنی سټیم تعلیمی نظام او رکشاپ کې ویل شول چې دا وخت په ټول ملک کې په سرکاري او غیر سرکاري کچا داسې یو تعلیمي ادارې نشته چې په دغه تعلیمي نظام باندې زده کړې ورکړي ځکه چې سرکاري تعلیمي ادارې روایتي زده کړې ښایي او دې کې څه قسمه بدلون نه راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د ورزوس ته بل رپورټ طرف ته. د افغانستان په خوست ولایت کې میشت واسینی سکوای په خپل وطن کې خوشاله دي او غواړي چې د ژوند تر پای هم الته پاتې شي. د سیاتوی کچری په افغانستان کې د هندوانو سکانو امنیت خوندي وي او جایدادونه د قبضه کوونکو له منګلو خلاص شي نو هغه چې له هېواده وتلي ستنېدو ته به تیار شي. په دې اړه نور حال د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
پخوا خوست د افغانستان د هغو سیمو چې په خار کلي او بانډو کې د نورو پښتنو پخوا کې د هندوانو او سیکانو لسګونه کډي اوسېدې چې ډېری یې دوکانداري درلودې خو د دوی له منځه اوس یوازې یو سیک شپېته کلن جگت سنگ پاتې دی چې هغه په خوست ښار کې د سړک پر غاړه د دېګ مسلې خرڅوي. سره د دې چې د دې پاتې یوازینی سیک کورنۍ هم پاکستان ته کډه شوي او هلته د مهاجرت وخت تیروي خو دی خپل خوست کې خوښ دی وایي بل دوري ته ورڅخه د وتلو نیت نه لري. د خوست اوسیدونکي جگت سنگ مشال راډیو ته وویل
داسې دی چې لکه مثال هر چېرته خپل حقوق میلو شي حق میلو شي که نه هره ځي روب شي ورسره ویلې چې روپانه دی که بل ژوند ښه دی لکه این شو گرمی دی بل جای شو بل جای شو هغه نه دی افغانستان ژوند ته یو په سلخه دی وطن خو رښتیا ته وایم چې ما خو دا زړه و چې ما ډېر وخت تېر شوی دی لږ پاتې دی زه اخره پورې دلته ژوند وکړم مرګ ورځې پورې.
د خوست ښار یو دکاندار نعیم جان چې د زاړه مارکیټ په یوه کوڅه کې دکان دی وایي
دا لین دا کوڅه ټوله هندوانو دا ځکه مو دلته دکان دی که چپړاکو دکان مو دی سر وښایه چې اوس دا یو کس پاتې دی دولت نه دا غواړو چې ده سره کومک وشي اجه شروالی چې روز کلا ور د امه ساتل لري کې ولا ګډ ورته وی خو شه د سره خپل همکاري وشي.
جگت سنگ وطن سره د خپل ډیری مینی باوجود له اقتصادي اړخه کمزور دی او غواړي چې یو ځای ولري او کاری وغوړيږي.
دکان پیسې نه لرون چې دکان اوس په خلاص کو دا د پیسې وی بیا کاروبار غټ شي بیا خوي.
د خوست اوسیدونکو وای د افغانستان د قوانینو لمخې د دې هوا ټول وګړي که اکثریت یو کدي هندوانو په شان لګی کی د یو ډول حقوقو برخمن دي او مسؤولو ادارو ته پکار دي چې چاته اجازه ورنه کی چې د لګکې او مالونه او جایدادونه لاندې کی. د خوست یو بل اوسیدونکو ادمرجان وای
باید د غمزه کې کوم خلک نیولې دي د ورکړي شي خپل حق ده کاین بون دي کار څوک دي میتوسته خو روونه دي روم دي کنه خپل حق ورکول شي دی باید خدمت وشي می په وطن کې داسې دی لکه کام غوندي دي لکه لکه کیچې ګره کنه باید دې څخه چلان وشي.
بلوري ته زوی چارواکی وای په هیواد کې د لګکې او حقونو خوندیتوب ته پام ډیر شوی او د هندوانو د جایدادونو د تثبیت او له غصب څخه د خلاصولو لپاره کمیسون ګمارل شوی. د خوست د اطلاعات و فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه هندوان او سیکان چې د پخوانه په افغانستان
افغانستان کې موجود دي، دا د افغانستان تبع دي، دا د یو افغان سره مساوي حق لري. کمیسیون فیصله کړې ده چې په کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې څومره جایدادونه چې د هندوانو او د سیکانو د اقلیت ورونو دي، د دوی د جایدادونو دا غصب به ختمیږي، دوی ته به په خپله په سالمه طریقه سپارلی کیږي.
یاد دیوی هندوان چې د نفوسو د مخې د افغانستان په لګکوي کې راتلل او د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې میشتول، د ځینو سرچینو د معلوماتو له مخې اوس شاوخوا 200 هندوان او سیکان پاتې شوي او نورې سلګونه کورنۍ بهر ته کډوالې شوي دي.
د مشال رادیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم، توسې د ډیرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.